سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ کله آزادي رادیو نه اورئ. په مکیه د نن ورځې خبرونه ته د طالبانو نړیوالې محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه به بنسټ بللي او رد کړی دي. پرون نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د ستر کمی د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشری حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې سارانوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډه ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو لمخې یو افغان کډوال یو دو کلن ماشوم د چاقو په گزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډوبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکو که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د ګلګیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزه کښتۍ عمله خوشی کړی ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې اغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پایل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دا د کښتۍ د عملی آزادول د حوسی اغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ هڅه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د یمن حوسی اغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او وس هم د سپورت لنډې نه یو خبره. د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوی دي. دغه راست په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړي هم شامل شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا د معلومات ماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځنی او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. دا خبری ټول کلمه فرشتې سحاک سره او ری په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې لرو. د دې ترڅنګ به د قندهار او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
جمعې په ورځ دلته دغه سیالي چې ګسزوم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزدادلیو ګمرک لا راغلی دی.
او همداراز دا به هم واوري په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای را سره مل وسی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به د ټول را سره واوري ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه جوړ خفګان او اندېښنه ښودلې ده چې لا د زده کړو له حق محرومي شوې دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کال کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. دا یو لوی غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بیا محرومي شوې دي وایي د زیاتیدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکو په اړه دوی ډېرې ناهیلي دي. په دې اړه تفصیلي راپور وسواوري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزند پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوی محدودیتونه لری کړي. یونامه نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حق محرومي دي. یونامان انجمه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې څلور کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونامه مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان جونې چې لز زکړو منشوي وایي د خپل راتلونکو په اړه ډیر ناهیلي شوې دي. د کابل خار وسیدونکې نرګس چې د لسم ټولګي زکونکو آزادۍ رډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زکونکو مچې جمهوریت سقوط وکاو طالبان راغل نو مکتبونه یې زمنګ پر مخ وتړل او موږ د زکړو نه به برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلي چې موږ د خپل راتلونکو په اړه لرلې نو هغه ټول لمنځه لاړل. نو خپل راتلونکو ته اوس ډیر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکې کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کولای شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکولای شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاذ او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپلو نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزند پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لری کړي. یونامه همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې خزې اونجونې له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوڑان د طالبانو ویلي چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله و نه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنې دو سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنې له خوندزي ومنه کړي. وروسته د پونتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2020 کال په وروستیو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه تلرويشتم د جنوري د انجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیواله ورځ ده. د جنوري تلرويشتم د زده کړو نړیواله ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته استراسای بشری حق او پنړی کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی. خو په افغانستان کې بیا جنې لدې حق نه به برخه دی او نارینه زده کوونکې او خونکې بیا په دې برخه کې لګړو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې کده دې هواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمای نسل به نالوستي او زده کړې لري پاتې وي او به کیفیت زده کړې بکوي. د طالبان حکومت په هنه او لوړو زده کړو وزارت ویاندویانی بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه نه ځوابوي. خو په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ بیرته خبرونه ترا ګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د ضرورتولو په لړ کې دي. خو افغانستان د نړۍ واسینای هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنی نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ د سپین غر په هنه امریت اړوند چاهل غزلې څه چې یو نیم زر زده کوونکي په کې درس وایي، تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ته ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په اوسط هڅې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. له سم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطحه نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو راګرځولو سره هر ډول هیلې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکي راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن، شما فکر کنین، تصور کنین.
تاسو خپل تصور وکړی کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي، د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي، د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزه توب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغېزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تیریږي، همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تیریږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپل ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پرې دا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي، د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې ښه نه ده. همدغه حالت همداسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زموږ په د پوهنې په ډګر کې به زموږ حالت په ښه نه وي او د دې منفي نتایج په کلونو وروسته معلومیږي، ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په الکانو کې کمی دی.
خغلی وزین وایي د طالبان حکومت باید زر تر زر د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانستلو ترڅنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د خو او پر مختللو زده کړو زمينه برابر کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلی د 2013 کال د ډسمبر په دریمه د جنوري څلېرستمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پریکړه لیکي. د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دي د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپل ویبپاڼه د 2015 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار کړی چې ورځ په لیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
بیا هم خره غلس خبرونه ته از موګه کلاس ازادي رادیو ناوري ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر افغانستان ته د لا زیات مجرمانو د لیګلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسي فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور ته کړ چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټاړه ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو سرګندونو په دې هیات کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپور ته کړی دی. نور جزئیات په دیړه سنا کاکړ راکوي.
مستل دې چې افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت د غتون خبرګون وروسته لاغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یو برید کې چې ویل کېږي د افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په گزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریس د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یو افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې ازادي راډیو ته وویل
دوبلین ما تمام شوه و کیس ما پروسس شوه. د دې په تمام چې دوبلین می پای ته ورسیږي او کیس می پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یو ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلینی کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملی نو شړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون د مخې جرمني ته راغلي وو او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډېر اندېښمن او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یو سترګه ونه ګوري. هغه چې پر اختیار مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علی رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوی برید د دې لامل شوی چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت ښایي سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې ډیر روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلی دی چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمنی د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس 3 کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمنی ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمنی کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمنی په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمنی حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمنی څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونې په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمس تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علي رضا تنګسيري خبرداري ورکړی چې دا پوځي مانورونه د د په خبره د هر ډول بهرني یرغل په وړاندې د مقابله لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمس تنګي او خلیج کې دا پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تکلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال سفی الله ستانګزین اورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له سطحې سطحې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنګسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او ابو موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قومندان تنګسيري ادعا کړي چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړي کله د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټي وګواخي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکات مخکې هم خبرګونونه پارولي. نړیوال ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمز تنګي کې د نړیوال بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته لګواخه ډډه وکړي، خو ایران د لویدیځ له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو واره او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایران یو پرمختللی کشفی بیړۍ ښکاره کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وېستل او په دغه یوادي ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ترامپ لومړی دوره کې دغه په امر د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره ووژل شو. ډونالد ترامپ پنځم بنا وخت خبرې لاندې وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې دای پرټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د کوانځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ کوانځي او رسمي مدرسه نشته او ماشومان لزده کړو څخه به برخې دي. دا په داسې حال کې د چنن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې ووري.
د کندهار په شمال کې پرتی شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یو ستره ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکي املا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نسته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول بې تعلیمه دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو. غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چې هلته راشي. نو چې مدرسه راته جوړ شي، لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کړي، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته. نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کېږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاولی کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري. نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د عالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګرد سره ستنه، خالی دینی مدرسې دي. هغه مدرسې هم د اقتصاد له وجې ډېر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نشته، وشکلی دي، او دغه استادان چې دي دا خو یو ماش یو شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستیال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي، مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینو مکاتب کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه و ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو نو جوړولو ته ضرورت لرو. کوم مکاتب او مدارس چې ستا په کم تعداد دي خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال سته فعال دي. غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړي دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلورویشت کلونو کې د جګړو، ناامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولی کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړي، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغله یوروزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي. په یوروزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوی کډوال د سخت او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبه ځمکه د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د بیکاری سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په اوروزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه، بلکې د خوړو، روغتیايي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زمون ته یو شی پیدا کولی سي چې کار سرای و نه لري، نه خوران چیرې ولر څه کار وکړي. بیا مهاجرم راغلی، نه د کارو مزاین سچ دی یو کار وکړي، نه ځای سچ دی یو کار وکړي، یو کسب وکړي چې دی د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سي. دا یو سرای نه یو مزه کې یو شی ورکول
نه ځایونه نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوښ یو، ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو دا دی واسطو پک ور کې چار وخت داس پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سدیش ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اوروزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسیوي کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اورجان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې هر کی چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کی زمونږه تخنیکی ټیمونه به په اورجان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورجان ولایت کې پیدا نشي نو په گاونډي ولایتونو کې د اورجان په گاونډي ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي ترڅو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اورزګان ولایت کې وی خیریه موسسي د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و ترڅو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
وړاندې په دوهم نیمایي کې به ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي چې په دې خبرونه کې هوسی احمد زئی له افغاني ژورنالیست ګلالی کریمی سره مرکه کړې ده او د زړه خواله سره کړې دي. هغه به وړاندې شي درته خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. طالبانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم قانینی ولو جلب توګونې چلانه او سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغنده هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د یمن حوثی اغیانو د گلگسی لیدر په نوم د یوې سوداګریزي کښتۍ عمله خوشی کړي ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې اغیانو د کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سمندر کې په کښتۍ باندې د بریدونو په پایل کې ونیول. او د کرکټ نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبډالي هم شامل کړي دي. دغه لوبغاړي رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وي چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه. خو دې له خبرې سره خپل مینې نه ده پرې کړې او خپل مینې نه ده پرې خو راغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راته وي چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسېجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیګلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له الکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څومره د زابل کې پاتې سوال ما د غیس خبرسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبره علي زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورته څومره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زرا علامه کندار ته کندار ته څو وخت پاتې سوال ما امنیتي څنګه مولا ورسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیز کې رسنیز کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2023 کال پورې ولما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جنې پرم دی باندې به وغږیږي چې الت تاسو په بیلا بیل تلویزیون کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی.
په 2018 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یا زما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و، نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور ترس.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنوي ول، قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول، ډېر عالی ول، او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې، موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا، دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی، او دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله، چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم، مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارون چې کوم پاتو لغم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به موږ راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا، کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل، چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله، کولې فرانسې ته.
بله یو مسله چې دلته غوړم پرې بحث ولرم امدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نوي ستاسو لپاره سوره ستوزمنه فیصله و پرې کړو چې بلخره خپل وطن خپل ټاټو به هغه ځای پرې دی کډواله دي شي هغه به دومره ستون سره مخ شي هغه چې کله چا تصور کړی نه ک خپل کور خپل وطن اوزي کوم کوم ستون سره به مخامخ کیږي ته پرې کړ ستاسو لپاره سوره ستوزمنه و
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا ډېره زیاته ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن می پریښوده یو دی په لور ترالمه لاس بجې زه د کور نو وطن د خپل مور کې نه د خپل پلار جان می خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم دا تاسو زما لپاره ډېر زیات سخت وله حتی کورنۍ می خبره والا چې د سیو پروسر او باندې خپل باندې نو خبره چې زه په دې سبب باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لری سفر کوم معلومه نه چې بیا باندې وګرځم کنه کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرکټ لاړم ولارما یو سوشي انټر پکاره لغه می واخستله او بشته کور طرف ته رااله باز د ماشه می د خپل کورنی سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو د ډوډۍ اخر کې مرتول چې موري یا پلار کورنی ټول غوړه ته چې دې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا ته میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار باندې کورنی ټول غړي ډیر زیات خفاس ول نو په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به ژوند خوندي وو سی او دا کله خپل انساني حق مې خوبم تر لاسه کړی نو هغه سار لاس وجې د خپل مورکی خپل مور پلان مې خدای په پانی وکړو میدان ته رالم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته رالم کتر ته ډیر زیات سخت او د وی خبريال په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یوروانی ستون سره د بیکر وانی ستون زما پیدا کړل ولې چې ایستغه خپل ځان مانه سو پیدا کولای جوړل می حالات مشنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې د اوس فرانسې ته چې ورسې د ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړل لوی مزل دی کړیو ل خطر څخه فرانسې ته ورغلی بي د یو لوی فاصله ده بیا د یو خبريال په توګه باندې چې غو لکسن چې تاسو خپل ول خپل هرڅه د لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هرغه یو سچ په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاس کولې سی هغه ټول لاس ورکړل تغول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زما میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیه چکی هغه نو ورسه موږ وټال ته یوړو کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډېر زیات ولا ممد سي ودا سولم کله چې ودا سم سار وختي راکښین سلام دغه سار وختي زما لپاره راکښین سل یو بل ډول سار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خو بر راپورټ سم ما سره یو بل ملګری می هم ولا چې ما تورل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی بل بل نړی کې ولا ما دغه څنګه مې موټلې او پازې مې موټلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي اغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت هوټل نه او زمې لږ وګرځم لږ ماغه وضعیت سم سي نو ماغه هغه سارځي سره خوب راپورته سم یو بل ډول ساروز ما ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وس ما ته پاره
bale bale dalta pa faransa ki pi televizion ki kar kawai sanga mudita pam shu che balakhra ka dum rasun sar makha makhshwi asti biam gwaade che pa pkhou darige balakhra da maslak che tasalari pa faransa ki pa televizion ki kar kawai
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشي ورته وای په ټول فرانسې کې دا غوي سره میکا شروع کوي تقریبا یو واټه میاشت لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیسه په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کې زده کړل دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نورسته په فرانسې کې په 2003 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولای شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محروم دي، په کورونو کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېره زیاته خوشاله سومه. زما خپله فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږه چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دوی فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ. یو وس فلند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی. تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشالي د خپل ولر سپستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم. از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشالي احساس کې ډیر خوشاله ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې لما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا خلک ګور تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو، موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د دې فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر ارسته کوي په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اوربا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه هم دغه ده چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکوو هغه خبرالانو ته چې هغه پرسونی کې کار کړی، پرسونی کې پوره تجربه ولري او پرسنیزو فعالیتونو یا پرسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکوو په شوزو کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دغه میرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر وکړو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ څه معلوم نه وي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم او په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور کې ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړي د دې بیانول ډیر زیات سخت دي. که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زغه وخت ډیر زوري دلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې راتلل چې وزا پیژندل مې یاس مالو نوم سره واښناول، هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم، یز د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اسلام مانی ما باندې بشنه نه لګې، که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولې شو مینه ورا کوله، اما د دوی د لا چې ما کته د دوی د چلانس او ما کته زه ډیر زور ولم. کله چې زما د شپې کور دلا یو رقم نو امیدې ساز مې کوي، کله مې له ځان سره جړل چې ولې د سې څو سی ولې مورار سره لا سوار کو، ولې مش خپل وطن لا سوار کو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو سره کومک نه کې کتام دي زاینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم دي زاینه پیسې پیدا کې، ام دي زاینه خلکو سره آشنا کې، لم دي زاینه ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر آرام و، ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله ماغه مغازې ته راتل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او دغه دا یو مغازه کې کار کوي، دی به ډیر آرام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غونډه ولایت کې خبرالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، دا پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره پام دی راس کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده، خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته را لای ماتول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نو میرا ته واخستل راته واخسته، ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوشته، بیا مور نو ورته مختص او وخت مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یادوي مکتب کې اچي هم دا موضوع به ډیر یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نشته ستونزې پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښښ نیو ما هغه وخت په دې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه مناري نه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو. د وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو اما هغه نه چې ستونزې ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم، کله چې کندهار ته ولاړم هلته مله هم نه چې ستونزې سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله د میاده کړل کده، د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جانې چې خوانزي کې څنګه به هلته د مینلم د خبرالې سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه به خوشاله چې زولار خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیر خوشاله خپل سیمفیان ته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ولا ما غي ډیر خوشاله ول اته دا مخبل هيله دا وي پوسټر وکړي درته هغه به موږ سره چرسونه کی کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه مینه چې موږ دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سن سره مخامخ شي کورنۍ سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسله نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې موږ یې داوري وکړه د ډارلو سکالو د انسانو مر ډیر کمې اس په شو بد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبریاله ما دا اکسلاماتون دا فلاتون چې ومال دل یا دا چلانس ومال دې زه ورکم نه هله بكم چې دا شنه خبریاله تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدل دا یو ډېر بد کار دی کوم خپل هیر به ملاس نه ور کوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سم ډیر زیات به مې خپل هیر ملاس نه
بل هم څو هڅه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیر دې بل ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته هڅه ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ما ته کول چې ته واقعا وینځلې ته کنور څنګه ته ورشځه یې او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لاله سوار نه کما نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم واغې ته شو کړې مو سم ته شو کې یو تلاته کوي فون
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
از ما فلر اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټول نه کې ستونزې ډیر زیات ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې خپل ځان باندې اوس از ما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا از ما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورک از ما د پلار هله تل هم دا اوس ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدل هغه اس کله وینا تنده څه کېدل او دا ټولن د دینه د چې ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د تاتره چې لار شي دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته فغه صورت زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم. دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم. یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته په کدو حالت به حالات ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره سونو سره سره بیا هم دریږي او بل اخره دغه فیصله چې تا کړی دغه لار ته به دمه ورکوي.
او سجان سونز لا هم ختم نه دي، سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له سونزو سره زه لا هم لاس او ګریوان یم. زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچول، یا خپل سټایل مې تغیر کړي. دلته لام ستونزې ته ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم. او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.